یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پری خبرونه که مو هر کلی کوم ملګرو ملتو قطر او ترکیه افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصول او اجنډا ښکارلی خو دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شو. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې مو لاسوند خبره وکړه.
هم په جمعتونو کې پات درس وایره
خوست مو له وی مشاعرې خبره وکړه.
پرېږده چې ټول خلک خبر شي نن دې موږ اسلام درځم او څنګه دې ټپکو باندې
د دی او یو شمېر نور مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه
سلام فریبا ظاهریم د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د شوتو له بشپړې او معاصرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې تر څلوېښتو ډېرو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي او ایران د جنوبي کوریا یوه کښتۍ له دریو میاشتو وروسته خوشې کړه. د خبرونو تفصیل په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د شوزو له بشپړې او معاصرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه په خپل ټویټر خپره کړې ده. په کابل کې د امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، آسترالیا، ډنمارک، هالند او ترکیې له سفیرانو او استازو جوړه دا ډله له افغان شوزو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دې ګروپ په اعلامیه کې راغلي د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي نو ټولې خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې ښځو ته د مستقیم غړیتوب او سلا مشورو زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د افغان سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. بهرنیو ډیپلوماتانو داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیات ګډون غوښتنه کړې چې له دې مخکې د افغانستان د سولې په مذاکراتي ټیم او د مسکو په غونډه کې ښځو ته په لږه ونډه نیوکې سوې دي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو ډېرو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کړې. د 215 اتل قول اردو ویاند خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې ویل چې د عملیات د ارغنداب، ژړۍ او شاولکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي دي.
دغه عملیاتو په پایله کې شپږ ډېر طالبان ووژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دښمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
شغلی علوی وای په دغو سیمو کې 50 بیلابیل ډوله ماینونه لسمی څخه کشف او خنثی سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 د مخنیوي لپاره د روغتیا لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یوې خبر پاڼه کې ویلي د روغتیا له دې کبله اندېښنه لري چې په ډبلیو ایچ او نړیوال سازمان په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه رعایتوي. همدارس د کورونا ویروس د نویو بڼو د لکبله چې موارد په افغانستان کې موندل سوي دي هم دبليو ایچ او اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د پرونیو ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 ناروغي اخته سوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. ایران د جنوبی کوریا یو کښتۍ له دریو میاشتو وروسته خوشې کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې ویلي هانکوک شیمی تیل وړونکې کښتۍ او کپتان یې خوشې سوي دي. د بیړۍ 12 عمله پخوا خوشې سوي وه. ایران د تیل وړونکې کښتۍ د جنوري په 4مه په هرمز تنګي کې ونیوله. هغه وخت ایران پلمه کړې وه چې د کښتۍ د چاپریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کړي. په اصل کې بیا ویل کېږي چې ایران دا کار د جنوبی کوریا په بانکونو کې د خپلو 5 میلیارد ډالرو کنګل کېدو په غبرګون د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له ایران سره تړلو شرکتونو او کاروبارونو هم زیانونه ولیدل او اکثره پیسې ورکنګل سوې. د امریکا تر بندیزونو مخکې جنوبي کوریا د ایران د تیلو لوی پیرودونکی و. امریکا د 2015 کال له اټومي تړونو وروسته په ایران باندې اقتصادي بندیزونه ولګول او د دغه هیواد د تیلو کاروبار یې زیانمن کړ. آذربایجان له ترکیه سره ګډ دوه ورځنی پوځي تطبیقات پیل کړی دي. آذری چارواکي وایي چې د تطبیقاتو هدف د دوه هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د تماسونو پیاوړي کول دي. د آذربایجان دفاع وزارت په یوه بیان کې ویلي چې هدف د پوځي پریکړو په برخه کې د وړتیا لوړول او د جګړې د ډګر د قومندانانو د نوښت او ادارې د مسلکي وړتیا لوړول دي. ترکیه د دې پوځي تطبیقاتو په اړه تبصره نه ده کړې. او دوه روسي او یو امریکایي ستورمزلي په پام کې لري چې نن نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړ سي. د روسیې فضایي ادارې روسکاسموس تمه لري اولیګ نوویتسکي او پیوتر دوبروف به د ناسا له یوه ستورمزلي مارک ټي وان سره نن د ماپښین یوه بجه او 2:30 دقیقې د قزاقستان د بایکونور له فضایي مرکز څخه مزل پیل کړي. دوی به په 3 ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. ټاکل شوی د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس ایکس یوه سفینه حمله فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. دا مهال 4 امریکایان، 2 روسان او یو جاپاني ستورمزلی په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې 3 تنه باید د نوي ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني صفه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري. لومړی مطلب راخلو. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې یوه سرچینه وایي ملګرو ملتو او همکارانو یې د مذاکراتو اصول او اجنډا سند چمتو کړی او افغان حکومت او طالبانو ته یې سپارلی دی. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې د اجنډا دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې، خو د افغان حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه ناسته به راتلونکي جمعه وشي. له کابله نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوی یو سرچینه وایي چې ترکیه ناستې ته د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د ترکیه او قطر په مرسته د مذاکراتو اصول او ایجنډا سند چمتو او دوه ورځې وړاندې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی. سرچینه زیاتوي دواړو لورو ته د ځواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل شوی. افغان حکومت ورته غبرګون ښودلی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سرچینه زیاتوي په دغه سند کې جګړه پای ته رسول او سولیز جوړجاړي ته رسیدل د افغانستان رسمي دین اسلام دی پکې شامل دي. همداشان د مذاکراتو په اصولو کې راغلي پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت، په ټاکلي موده سره انتقالي حکومت، د لږکیو د حقونو خوندیتوب، له سولې وروسته د افغانستان بیا راودانول، د تروریزم سره ګډه مبارزه او له ګاونډیو سره دوستانه اړیکې پالل مهم ټکي دي. سرچینه زیاتوي چې جمهوریت ډلې سند کتلې او دوه اصول یې اضافه کړي دي، یو هم انتخابات او بل یو کس او یو رایا. هغه مو هته مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو افغان حکومت له ځان سره ولرو، خو تر اوسه دوی د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دی شریک شوی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو، حکومت او ملي مصالحې عالي شورا شپږ دیرش کسیزې طرحې له ارزولو وروسته تیر شپه یو واحده طرح جوړه کړې ده. د ملي مصالحې عالي شورا یو غړي عطا رحمت سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه به د شنبه پورې د حکومت مشرتابو ته د کتنې لپاره واستول شي تر څو د استانبول غونډې ته یو حکومت د ټولو پاستاجیتوب وړاندې کړي. که څه هم د ترکیې د استانبول غونډه جوړېده نیټه دقیقه نه ده، تر اوسه پورې خو د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې وه چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وشي. بله،
مننه. په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې ملګرو ملتو د قطر او ترکیې په مشوره د افغانستان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې د اجنډا په اړه معلومات شریک کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له امله یو شمېر ولایتونه او سیمو کې خلک د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې شوي دي. دغه خلک چې ډېری یې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې کله خوان د ژوند د یو کوچنۍ اړتیا لپاره هم مجبور دي چې مزلونه وکړي تر څو خپلې اړتیاوې پوره کړي. په دې اړه له کابله یو تفصیلي راپور لرو.
پنځه کلنه زرمینه د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده، چیرې چې اکثرو سیمو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وخت ناوخت جګړه کېږي. زرمینه د دغه ولایت مرکز اسدآباد یو روغتون ته راغلې او غواړي دلته یې درملنه وسي. زرمینه وایي که څه هم په خپله سیمه کې روغتون سته، خو هلته دومره امکانات نسته چې درملنه یې وکړای سي.
چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغسرې ته ولو. اول خو مونږ ته د لارې مشکلات د پیسو مشکلات هغه نه پیدا کېږي. کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کېږي، داسې خلک هم پیدا کېږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته هغه ځینه دلته نه را د مریضۍ په خاطر څوک نه راغی. کله چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
د زرمینې په شان ډېر نور هم شته چې د مرکز اسدآباد روغتون ته د جګړو لسیمو خپل ناروغان په ډېرو سختیو رارسوي، خو دا ستونزه یوازې تر کونړ ولایت نه محدودېږي. د دغه هیواد یو شمېر نور سیمو او ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. محمود الله د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی په سیمه کې خلک ان د څښاک لپاره پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. روختون خوانځای او نور اسانتیاوې خو لری خبره ده.
تجنګونه چې کله طالب په سیمه کې دي هم ډېر سخت فشار لاندې خلکو ژوند سخت دی، ډېر سخت دی. چې څنګه د اوبو ژوند دې سخت دی،
خو داسې خلک هم شته چې په دغو سختو او جګړه ییزو شرایطو کې چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم په اسانه توګه لاسرسی نه لري وکړای سول چې ځان له ستونزو وباسي. اوس کلان ضیاء الرحمن چې د میدان وردګ ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کړی، ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي پر مهال له سخت کړاوونو سره مخ شوی، خو بیا یې هم تر لسانس کچې زده کړې کړې دي.
د منځنۍ زده کړو په دوران کې لاګڼو ستونزو سره مخ شوایم. مثلا که ووایم د کتاب قلم او کتابچې نشتون یو ستونزه وه. بله لویه ستونزه چې موږ ورسره لاس او ګریوان وو د دولت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې. دولت به په یوه سیمه شپنی عملیات پیل کړل چې زموږ ښوونځي به په ورځو ورځو تړل شوي وو، درسونه به نه وو، استادان به نه وو. اوس هم هملته لومړني خدمات که په ټوله کې ووایو په نشت حساب دي.
نه یوازې دغو دوامدارو جګړو بلکې د خلکو په خبره د طالبان له لورې پر ښځینهوو د لګول سویو بندیزونو له امله هم دوی له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې سوي دي. هریا د پکتیا ولایت د ظلمت ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي لومړی په یوه ښوونځي کې درس وایي، خو کله چې طالبان پرې خبر شول ښوونځي ته یې د دوی پر تګ بندیز ولګاوه.
موږ چې مخکې مو درس ویلو بیا هلته ولیسه هغه لیسه هم کله چې انجونو به درس ویلو، خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغوی ویل چې دا څنګه ده، په کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي انجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید انجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته یې پرېنږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر مونږ هم په جوماتونو کې پټ درس ویل تر څو مونږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې و، هلته به تللو، هلته به مو درس ویلو، خو بس نو داسې و چې ډېر مشکلات و.
آریا اوس د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته راغلې چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په ډېرو نورو سیمو کې بیا خلک له دې ستونزو سربېره برېښنا د څښاک لپاره، پاکو اوبو، د خپل ژوند، د اقتصاد د پرمخ وړلو لپاره هم په اسانه توګه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او لامل یې هم همدا جګړه بولي. افغان دولت وایي هڅه کوي د ټول هیواد په کچه آن هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خپل خدمات ورسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری وایي په ټول هیواد کې 3000 روغتیایي مرکزونه سته او ډیری لرې پرتو سیمو ته خپل خدمات رسوي. ښاغلی نظری وایي که څه هم ورته معلومه نه ده چې څومره روغتیایي مرکزونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سته، خو په خبره یې کله کله په موقته توګه ځینې روغتیایي مرکزونه د دولت ضد وسلوالو له لورې تړل کیږي.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستند، سپلای دوا
و فعال ریپراتوسی مو که هم زمون روغتیایی مرکزونه فعال دی. د درمل انتقال هم په دې ډول ورکول کیږي، ځکه چې د انتقال د غیر دولتي موسسو له لارې کیږي، خو کله کله د حکومت د مخالفینو له لوري دا مرکزونه تړل کیږي، خو هغه هم لنډمهاله وي.
ما از خدمات صحی در حالت مختلف داریم.
د پوهنې وزارت وایي د نامنو سیمو لپاره له نړیوالو او غیر دولتي ادارو او بنسټونو سره هوکړه کړې چې د زده کړو په برخه کې اړو ماشومانو ته د دوی خدمات ورسوي. د دغه وزارت ویاندې نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
مسمو کې چې لاسرسي کم وی هلته موږ محلي صنفونه لرو چې وکولای شو هغه ماشومان چې زده کړو ته اړتیا لري ورته د زمينه برابر کړو چې دوی زده کړو ته لاسرسي ولري.
اغلی آریان وای که څه هم د شدیدو جګړو پر مهال د نورو عامل منفع ځایونو په شان ځینې وخت خوندې هم تړل کیږي، خو دوی د یونیسف او ورته نورو نړیوالو ادارو لوري هڅه کوي بیرته پرانیزي. طالبان هم په جګړې زوسیمو کې لمړنۍ اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې ستونزې مني او جدي ګڼي. طالبان ذبیح الله مجاهد وای که څه هم دوی له غیر دولتي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره هوکړه کړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، خو په خبره یې د دغو نړیوالو مؤسسو او ادارو لوري کړي ژمنې نه دي عملي سوي. وړاندې تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون، د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان او په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعینو په ځلونو د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې د خلکو لپاره دی د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د 2019 کال په راپور کې ویلي و چې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغان ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کچه د کرونا وبا او د جګړې دوام ته په کتو ښایي په 2021 کال کې لا هم لوړه شوې وي. بلخوا د راپورونو پر بنسټ له 50% زیات افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 40% صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. د برېښنا په برابرولو کې حکومت له کورنیو او وارداتي سرچینو کار اخلي، خو یوازې د سږ کال زمي کې د غلړې څو وارې ټکنۍ سوه. په دغه لړ کې د کابل په شمول لږ تر لږه د افغانستان دیار لس ولایتونه د برېښنا له نعمته محروم سول. اوس مهال دغه چاره په عادي توګه روانه ده، خو لا هم یوه بنسټیزه حل لاره ورته نه ده پیدا سوې. حکومت وایي چې د اوبو پر لسګونو بندونو باندې کار کوي تر څو د اوبو زیرمه او برېښنا تولید کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لا ازادی رو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
احمد شبریم دا ازادی رو پا دیخ پرونه که ستاسو کور با. ایران بلاخره د جنوبی کوریا د تیلو بیړی او د هغې عمله خوشی کړل. دا بیړی نږدې شپږ میاشتې پخوا ایران په هرمز تنګي کې له درولو وروسته عباس بندر ته بیولې وه. ځینې راپورونه وایي چې شایي ایران دا بیړی د خپلو هغو پیسو په بدل کې خوشی کړی وي چې د جنوبی کوریا په بانکونو کې ساری شوي دي. عصمت څاروان راپور لري.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل ایران د دغه هیواد توقیف کړی د تیلو بیړۍ او د هغې ماڼو خوشي کړي دي. د جنوبی کوریا د بندنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا بیړۍ له ماڼو او 12 عمله سره د ایران په وخت د جمعې د سهار په 6 بجې د ایران له سمندر غاړې روانه شوه. په اعلامیه کې همداراز راغلي مانو او د بیړۍ نور عمله روغه جوړه ده، بیړۍ او بار ته هم غرض نه دی ورکړی شوی. د دې اعلامیې پر اساس د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ د مراتبو د سلسلې له کش کولو وروسته د ایران له ساحله روانه شوې ده. د جنوبی کوریا د یونهاب خبري اژانس د راپور له مخې د بیړۍ یو شمېر عمله د توقیف په موده کې د بیړۍ د ساتنې او پیرې لپاره په هغې کې پاتې شوې وه. د ایران سپایي پاسداران څو میاشتې پخوا ویلي وو چې په هرمز تنګي کې د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ له 20 تنه عملې سره په دې خاطر اثاره کړي چې چاپیریال ته زیان اړاوه. د بیړۍ خاوند او د جنوبی کوریا حکومت د بیړۍ له لوري چاپیریال ته د زیان اړولو ادعا رد کړې ده. دا بیړۍ له توقیف وروسته بندر عباس ته بیول شوه. د ایران د سپایي پاسداران د خبر پاڼې له مخې په درول شوې بیړۍ کې 2200 تنه اتانول بار وو. ایران دا بیړۍ په داسې مهال خوشي کړه چې ګمان کیږي د جنوبی کوریا په بانکونو کې د ایران د 1 میلیارد ډالره بندو پاتې پیسو د پریښودو پر سر د تهران او سیول ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ایران له څو میاشتو راهیسې له جنوبی کوریا غواړي چې د دغه هیواد پیسې ور وسپاري. دواړو خواوو پر دې موضوع څو پړاوه خبرې هم کړې دي. جنوبی کوریا د نن ورځې په اعلامیه کې د ایران توقیف شویو پیسو ته کومه اشاره نه ده کړې.
دولس بجی او شل دقیقې شوې تر دولس نیمو بجو وروسته د صدر ډول روانې خبرونې روغتیا د شمن شتمنی پروګرام اوریدل شي.
خپل بواسیر یا ایمروید مرض چې د خپل په اصل حقیقت کې د جراحي دی.
روغتیا د شمن شتمنی پروګرام کې د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې په دیاړه په تفصیل در سره شریکو. اوس په پکتیا ته مخه کړو. په پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې دي. د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي نیالګیو د کښېنولو پروژې به د دې ولایت په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې پلي شي چې ورسره به د ځنګلونو ساحې پراخه شي او د اوسیدونکو په ژوند کې به بدلون راشي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوندي کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کینولو پروژې عملي کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې پلي کیږي چې پر مهال به 15 زره نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپلو سیمو کې به یې کینوي. چارواکي وایي پر دغو پروژو 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګه د احمد ابا او سید کرم په ولسوالیو کې 15 زره د چهارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو چې او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شو ترڅو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګه ځنګلونه خته شوي دي هغه بیا ورغوو.
د سیمې اوسیدونکو او بازګران چې د کرنې ریاست له لوري ورته د یو ځنګړی میکانیزم لمخې یاد نیالګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې بیرته نیالګي کینول کیږي. دوی وای د غو نیالګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت ترسره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بڼ لرونکو په خپلو خبرو کې وویل
دا د موږ غرونه چې مقصد لونو نه سپاسوي د بیرته د غرونه سپاسي جوړ چې تک شنه سي او خلک دي د پر ډیر هغه دي چې مقصد وسم هم تقریبا 2500 نفر تر غلي دي د پر نورم باید هر قسم ونو لکه زلغوزای او شرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی.
قدر ته موږ د عثمان خیل په غری کې تقریبا پروسه کال 15000 نیالونه یې کړي او روزانه په یو کې په څوار لزر دانش نه د هزار دانې په مالونو خړلې یا په وټسوي او نورم کوشش کوو چې روزانه نیالونه کېږي.
پکتیا د هیواد یو له ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي خو د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په وینا د بې وزلۍ نه امنۍ او د کرونو د نشتوالي له امله یې ځنګل وهلو ته مخه کړې او دا چاره له هم روانه ده. د پکتیا ځای چارواکي د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په هدف د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا دغه پروژه تطبیقوي چې په خبره یې تر ډیره د ځنګل وهنې په راکمولو کې موثره تمامه شوې ده.
د پکتیا په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې ځنګلي ساحه پراخی شي. کونړ د افغانستان لاغو ولایتونو څخه یو ولایت دی چې ډیره ځنګلي ساحه لري. نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام کې د کونړ په واره کې اوریدلی شي. په دې پروګرام کې مو د کونړ چارواکي میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. البته دا یادونه وکړم چې له 2 تر 4 بجو بیا ولایت په ولایت پروګرام جوزجان ته بیل شوی دی. نو 2 ولایتونه لرو، له 2 تر 3 کونړ او له 3 تر 4 جوزجان.
تاسو لا پیغامونو
زبر بچا د پلان بکوا فرز خاصه د پیغام پر زما زما پسند زلور نشر کی ز بکوا ولایت ډیر نه پسل لري او که نه کنه لري دا نه ودل ساغه چې واسه خلک ډیر راشي باندې ورته هغه بشاره را سره بس سره نه لري او جوان لري چې خپل تر خلاص دی لري منګر شي نه دوا سن نه ګوري نه توجه وکړي ورته بازی روان می ګرځي بچا خپل شخص او مقرر کړی دی خپل ګزغ نه لري چې بشاره لا دی نه لري بشاره لا خراب ده خپل تمام سلام نه
دغه حکومت چندانې داسې فاسده غوندې دی. په یو تذکیره برقي اخیستو کې 3 میاشتې 4 میاشتې تېرې دغه ته وایي مونږ هیله خدای ته ده او تاسې ته ده. دغه ورته زره وایي چې دغه تذکیره اول خو اجد نه و دغه ته بیا چې ورې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي. دغه دی زو عمرې ته ځم مالې زروجه کې ځم عمرې ته تشکیره چنی بیخی عریضه نه امضا کوي امر نه را کوي. نو دغه تاسو مې ویلې ولادي چا دلاسه گریوان چیری کو والسلام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله ارزو لرو دا چې سخت وچکالی لکه څه ښکار څه ده موږ په داسې ښکار زمانه پیاټ کیږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تیر ماښام په خوست کې د چنار دولیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له دیارلس کلونو راهیسې هر کال د چنار دولیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. له دې شاره راپور لرو.
د پنجشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. د ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی نن افتخار کوو چې موږ تاسې په هم دې په چنار چې د موږ فرهنګ کې شامل ده. زموږ تاسې سایه وه، زموږ تاسې سوری و، زموږ تاسې سپېف د ورځې تېرې ځای و کلتور کې شامل شوی ده. چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې ده او یو بل چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلي او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژندګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبي سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنجګل
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړنی غزل پوړاندې کولو پیل شو.
دم غنیمت بو یا ګور دام سست بیا نیوی مینا کوا شنا هوا شنا غنم بیا نیوی مینې نن د وخت را زرغونه تر مندسا وخت وتیر وی ستا هوا او ستا دم بیا نیوی مات بشوی لیوی دشپانو نرمی بغدیوی گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اواز ټوک ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي او پرېږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلمه. پرېږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلمه. درځم خو څکې دې ټپکوم چې څنګه کیږي په داسې پولی دي پیلمه چې در ګوري هم نه زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي. کئ د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم دا دی قسم په مې کده کوم چې څنګه کیږي.
ځوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزې کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانان هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعری وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.